بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بانګش لمینه او اخلاص اډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه ایزانو نن د خلیا شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې یوویشتمه نیټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې لولسم او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د نومبر له دولسمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوي دا لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. خبرونه وروسته بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې خپل جرمنی سیال ته د ایران د خارجه وزیر خبرداري په ارتباط دی. اله دې وروسته هم بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته په دغه نوي او ماډرن دنیا کې د سلیبریټیانو د کارندوالي په ارتباط د پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې کی چې بیا هم د مشالونه ترنوالندې پروګرام اوریدل شي او په همدې سره زموږ د یو ساته سره نه خبرو هم سر درسي parstoday.com/ پی زموږ د انټرنیټي سایت درکته. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی امیر عبداللهیان وویل چې د اوکراین په جنگ کې د کارولو لپاره مر روسیې ته هیڅ وسله نه ده ورکړي. پاکستانی شارډی افیرز متقی ته په غیر ډیپلوماټیکو چارو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړ. په ترکیې کې پنځه افغان کډوال وژل شول او چین ته د افغانستان صادراتي توکي د مالیې لا ورکړې معاف شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د یوکرین په جنگ کې د کارولو لپاره مر روسیې ته هیڅ وسله نه ده ورکړي. د ایران خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان وویل چې د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک په اساس د وسلو په صادراتو او وارداتو کې کوم بندیز نه لرو، خو د اوکراین په جنگ کې مو د کارولو لپاره روسیې ته هیڅ وسله نه ده ورکړي. په ورستیو میاشتو کې امریکایي او لویدیځو چارواکو ادعاګانې کړي چې کوندې ایران روسیې ته د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره ډرون الوتکې ورلیږلې دي. د ایران د چارواکو په ځلونو دغه ادعاګانې رد کړې دي. له بلې خوا د اسلامي ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان همداراز د ملګرو ملتو له سرمنشي سره هم په ټلیفوني تماس کې د ایران په چارو کې د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي ناستې د ترسره کولو لپاره د هڅو په باطل بللو سره له لویدي سره د ایران پر ملګرتیا او د دغه شورا د سیاسي اقدام د منفي اغیزو په باب سخت خبرداري ورکړې دي. د افغانستان د اوسنی کړکېچ د بهرانیانو د پوځي یرغل نتیجه ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي په افغانستان کې روانې ستونزې او مشکلات د بهرانیانو په ځانګړې توګه د امریکا د پوځي لاسوهنې نتیجې وبللې. د ملګرو ملتو عمومي غونډې د افغانستان پاکله د جرمني له لوري وړاندې شوي پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو څخه وروسته افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر له ایران څخه په ستاینه سره د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وړاندې شو. د په دغه پریکړه لیک په افغانستان کې د کډوالو بشري حقوقو د وضعیت په حق له د امنیت ترهګرۍ نشیزو موادو ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ته کتنه شوې ده. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي ښاغلی امیر سعید ایروانی د افغانستان بحران د دیموکراسي او ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمې سره په نورو هیوادونو کې د امریکا او د هغه د ملګرو د لاسوهنو د ورانونکو پایلو یو نمونه وبلوي ویل چې ایران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د هغو جنایاتو په حق لا څیړنې وشي چې د بهرنیو ځواکونو له لوري تر سره شوې دي. یادې څیړنې ځنو هیوادونو د سیاسي دبونو په نتیجه کې بیا نیمګړی پاتې شوې دي. د ایران استازي په دې باندې په ټینګار سره چې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون له پلي کېدو او د ټولو قومیتونو مذهبونو انجونو او میرمنو حقوقو ته لا درنوي سره تړلې دي زیاته کړه چې د اساسي قانون په بنیاد باندې د یو ټول شموله حکومت جوړیده د دې هیواد د راتلونکي نظام د نړیوالې رسمیت پیژندنې اصلي ستنه بللې کېږي. دمدارنګه تر هغه وروسته بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره د روزنیزو او ډیپلوماټیکو قومي او مذهبي لګاکیو ضد د تر هغه وروسته اقداماتو غندنه وکړه. وی ویل چې نړۍ باید لا دې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان د تر هغه وروسته په امن ځای بیا نه بدلېږي. پاکستانی شاډی افیر متقی ته په غیر ډیپلوماټیکو چارو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د پاکستان نوی شاډی افیر عبید الرحمن نظامانی د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی ته ډاډ ورکړی چې د سفارت اړوند چارې خپل مسؤلیتونه به یوازې ترسره کړي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلی چې د دواړو لورو په لیدنه کې پاکستان میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی پولیسو په ناسم کړچار هم خبرې شوې دي. مولا متقی دغه چلند پرون کې او د دواړو هیوادونو په تاوان بللې دي. سرچینه زده چې متقی د پاکستان سفارت لا سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې اوارې او د زند او خند مخه یې بیا ونیسي. ویل شوي دي چې عبید الرحمن نظامانی زمنه وکړه چې ورکړ شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریک کړي. طالبانو بیانیا بیا زیاتوي چې نظامانی څرګنده کړه چې هر هغه څه چې د سفارت اړونده او د ده په مسؤلیتونو کې راځي په ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان په کابل کې کبو هر ورځ طالب چارواکو نه راپورټونه اخیستل او د یو ټول واک په سترګو ورته کتل کېدل. ایزانو تاسو له تهران راډو د سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورئ. په ترکیه کې 15 افغان کډوال وژل شول. د انقره د پولیسو چارواکو د 15 افغان کډوالو مړی موندلی چې د اتنداغ د کډوالو په ولسوالۍ کې په چړو وهل شي وو. افغان خبری آژانس بیا ویلي چې د انقره پولیس چارواکو زموږ د هیواد د خارجو د 15 مړیو د موندلو لپاره خبر ورکړی چې په اتنداغ کډوالو سیمه کې د چړې په واسطه وژل شوی دي. ډیری سبا د ترکیه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې د وژل شویو کسانو مړی ورسته لاغې د دوی کورنیو ته بیا موندلی چې د دوی د ورکېدو خبر ورکړل شوی وو. تر اوسه د دغې وژنې انګیزه خو نه ده معلومه او نه هم د پیښې په تړاو څوک نیولې شوې دي. د ترکیه د پولیسو چارواکو دغو کسانو د هویت او د وژل شویو د تحقیق په اړه د جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې مړی د معایناتو لپاره عدلي طب ته لیږلې او په دې اړه څیړنې بیا پیل شوې دي. په ترکیه کې افغان ډیپلوماټ هم د دغو 15 کسانو وژل کې دا تایید کړي ده خو د هغوی د هویت په اړه بیا څه نه دي ویلی په ترکیه کې زن رسدیو د ترکیه د پولیسو د چارواکو او د نوم لا نه څرګندولو پرتا بیا ویلی چې خی دغه کسان یې به اونې وړاندې وژل شوي وي. دا پیښه په یوه ګاون کې رامنځته شوې ده چې پکې زیات شمېر افغان او سوري کډوال اوسېږي. چین ته د افغانستان صادراتي شیانو د مالی لا ورکړې بیا معاف شول. د چین حکومت اعلان کړی چې د دسمبر له پیله به له افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونو څخه د وارداتي شیانو 90% مالیه معاف کړي. افغان خبري آژانس راپورټ ورکړی چې د چین د سوداګرۍ وزارت د افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونو په وارداتو د صفر کسټم د لګولو اعلان کړی دی. دغه هیواد د دولتي شورا تر څارنې لاندې د چین د ګمرکونکو د قانون کمیټې هم اعلان کړی چې چین به د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان او افریقایي هیوادونو څخه په 90% وارداتو باندې صفر تعرفه ولګوي. د چین چارواکي د افغانستان او ځینو افریقایي هیوادونو په ګډون د نړۍ له لږو پرمختللو هیوادونو سره هم اړیکو ته بیا ځانګړې پام کړی دی او ورته اوس هم پام لرنه کوي. ازبکستان د افغانستان په اړه د ترک ټبره هیوادونو د ګډ دریز غوښتنه کړې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو لپاره د ترک ټبره هیوادونو په مینځ کې د یو شان دریز د رامنځته کولو وړاندیز کړی دی. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز د ترک هیوادونو د سازمانونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې وکړ. ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، همداراز قزاقستان او قرغستان د ترک ټبرو هیوادونو د شورا غړي دي. نوروف در زیاته کړه چې مونږه د افغانستان د سیاسي او د ټولنیزو اقتصادي بیا رغاونې لپاره د ترکیې نړیوالې فعال رول او ډیپلوماسي روبولو په اړه د کلک دریز د غوره کولو غوښتنه هم بیا کړې ده او وایي چې په کار ده چې د افغانستان د موقت حکومت په اړه ګډ او هر اړخیزې لارې چارې چې مخکې نه وي کرولې هغه باید وکړول شي. ازبکستان افغانستان ته پرله پسې بشري مرستې ورکوي. همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. اندراز د طالبانو حکومت هم د ریل لارې په برخه کې ډېر فعالیتونه کوي او کوشش یې دا دی چې دغه موافقه زر تر زره عملي شي چې له مزار شریف څخه به ریل لاره بیا تر پیښوره پورې وغځېږي او په دې توګه به ازبکستان او ټوله منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان او نورې جنوبي اسیا سره وګنډل شي. او بل خبر همدا چې په کندهار کې د پوځي مسؤلانو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د کندهار د 55 لوړ پوړو امنیتي ځواکونو د مسؤلیتونو اداري اصولو له کمپیوټري سیستم سره آشنا او د وظیفي ادارې څخه د استفادې د پوروي د کچه د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ شو. افغان خبري آژانس وایي چې دغه پروګرام د کورنیو چارو وزارت لخوا د کندهار د پولیسو د ښوونیزو او ورځنیزو اکاډمي په همکارۍ د کندهار او کابل اسلامي پولیسو د ښوونیزو او ورځنیزو مرکز د رئیس مطیع الله فاروقي په شتون کې جوړ شوی دی. عزیزانو د دې مهال خبرونه په مرانه ایوا دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
مخبل جرمنی سیال تا د ایران د خارجه وزیر خبرداري د پخوانیو تعاملاتو تخریبونه اوږد مهاله پایلې د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په تهران د بندیزونو د لګول لپاره د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر ویناو ته په خبرګون کې ویل چې لمسون کې لاس وهون کې او غیر ډیپلوماټیک دریز نیونه د تدبیر او تجربه خودین کې نه ده. د اسلامي ایران بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان جو تکړه چې جرمني کولی شي د ګډو ننګونو سره د مقابلې په لړ کې د تعامل او ملګرتیا او یا هم د دښمنۍ لاره غوره کړي. ایران ځواب مناسب او پریکندوي. د ایران د خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان دغه خبرې هغه مهال وشو چې د جرمني خارجه وزیر انانا باربیوک اعلان وکړ چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د بلواګانو لا ځپلو څخه په اعتراض کې په تهران نوي بندیزونه لګی. د نویو بندیزونو په لړ کې کار روان دی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ په دې حق لا بیا غونډه هم کوي. په ورستی اونیو په ایران کې لا نامنیو سره هممهاله یو شمیر اروپایي هیوادونو من جمله جرمني، برتانیې او فرانسې د ایران پر وړاندې خپل رویه په ناڅاپه توګه بدل کړی دا او غلیمانه کلچاري اوره کړی دی. د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په شپږمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت ضد اروپایي پارلمان د پریکړه لیک صادری دا د اکتوبر په ولسمه د اروپایي اتحادیې له لوري د ایران پر ضد نویو بندیزونو اعلان دا او د راتلونکي اونۍ په دوشنبه ورځ به د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو لپاره د اتحادیې بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کوي چې یادو هیوادونو د ایران په وړاندې غالبانه او یرغلیز سیاست په مخ اخیستی دی. په دغه شان حالاتو کې د اروپایي هیوادونو ترمنځ داسې ښکاري چې جرمني اصلي رول لوبوي او تر دې چې ویلی شو جرمني نن سبا په اروپا کې د امریکې د لاسپوڅي او د ایران ضد د لابې دنده پر غاړه اخیستې ده او د تهران او اروپایي اتحادیې ترمنځ تاوتریخوالو ته لمن وهي. سره له دې چې د جرمني او د ایران د اړیکو مخینه مناسبه ده او د دواړو لورو خې تاریخي اړیکی هم درلودلې دي او جرمني د اروپایي اتحادیه تر ټولو د لوی اقتصاد په توګه د ایران او د اروپایي اتحادیه ترمنځ د اقتصادي اړیکو اصلي محور هم پاتې شوی دی. خو د غشان اړیکو مخالفان من جمله د جرمني د زغرونه ګوند غړي د بشري حقوقو پورې لا اړوند بنیادونو او ادارو سره کوم فاونډیشن او نورې داسې ادارې دغه په تهران باندې د فشار در راوستلو او د دواړو هیوادونو د تاریخي اړیکو د لنګولو لپاره بیا کار اخلي. داسې یو درې چې نن سبا د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او د دې هیواد د زرغونه ګوند د غړي نالینا باربوک لالوري بیا عملي کیږي. پیزموند انټرنیټي سایټ درکتی چاته سو پر د نړۍ اوسمه تازه خبرونه او نور ډیر څه لوستل شي. همدار زما خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدل شي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومنه عزیزانو وسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له میاشتې له اوولسمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 12 نیټې سره برابره ده. یو سل دوات یا کال پخوا د 1348 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د 19 میلادي پیړۍ یو نامتو مجسمه جوړوونکی اګوستی روډین په پاریس کې وزیږید. له مجسمه جوړونې سره د هغه مینه او استعداد له ماشومتوبه څرګند شو. په وروسته کلونو کې روډین د ښکلو او په زړه پورې مجسمو په جوړولو سره د یوه لویې مجسمه جوړونکي په توګه شهرت وموند. د هغه له مشهورو آثارو یو د متفکر انسان په نوم دی. اګوستی روډین په 1912 میلادي کال کې مړ شو. یو سل 15 کاله پخوا د 1216 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه په نیما یو شیج مشهور د ایران یو اوسمهال نوښتګر شاعر علی اسفندیاری د ایران په شمال کې د مازندران ښار په یوش کلی کې وزیږید. هغه د ماشومتوب له پړاوه وروسته تهران ته راغی او د فرانسوي ژبې په زده کولو بوخت شو او له هغه سره سم یې د عربۍ ژبه هم په ښه توګه زده کړه. نیما یوشیج د خپل یوه استاد په هڅونه په شعر ویلو پیل وکړ او په ایران کې د لومړی نوښتګر شاعر په توګه مطرح شو. د نیما یوشیج شعرونه له خاصې وړتیا برخمن دي چې د وزن او قافیه مهمه ځانګړتیا ور ببخشي. د ایران د دغه نوښتګر شاعر تر ټولو مهم اثر افسانه نومیږي. نیما یوشیج په 1418 هجری لمریز کال کې په یوه 28 کلنۍ کې عمر وفات شو. یو سل 14 کاله مخکې د 1428 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 12 نیټه ستر دیني عالم او په حجت الاسلام مشهور ملا قربان علی زنجانی وفات شو. ملا قربان علی زنجانی د شیخ انصاری او شاګرد و چې په نجف اشرف کې له زده کړو وروسته زنجان ته راستون شو. هغه د مرجعیت مقام ته له رسیدو سره په ډیر زیار او سختۍ سره د اسلام احکام اجرا کول. ملا قربان علی په سیمه کې له دومره نفوذه برخمن و چې د مشروطه غواړو له دروغجنو مدعیانو سره د هغه نه ملګرتیا لامل شوه څو په هغې سیمه کې غورځنګ څه خاص اغیزې ونه درلودلی شي. هغه هیڅکله هم د واکمنانو له لیدو کاتو نه تلو او هیڅکله یې هم په خپل حضور کې کوم حاکم نه مانه. یو سل لس کاله مخکې د 1430 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 12 نیټه یو لوی محدث ملا محمد نخجوانی وفات شو. ملا محمد علی نخجوانی د خپل وخت یو لوی فقیه عالم او محدث و. هغه د قفقازیانو او د شاوخوا سیمو نورو شیعیانو د تقلید مرجع و. آیت الله نخجوانی په 68 کلنۍ کې په کربلای معلا کې وفات شو او د امام علی علیه السلام په صحن کې خاورو ته وسپارل شو. د شیخ انصاری پر مکاتب حاشیه او پر رسایلو حاشیه د هغه له اثارو څخه دي. یو سل 4 کاله پخوا د 1913 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه په لومړني نړیوال جنګ کې د اتریش هنګری د امپراتوري له ماتې او د دغو دواړو هیوادونو له جلا کېدو وروسته په اتریش کې د سلطنتي نظام له منځه ولاړ او په دغه هیواد کې جمهوري نظام واکمن شو. د دغه هیواد وروستی امپراتور لومړی شارل چې د 1916 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې واک ته رسېدلی و د لومړني نړیوال جنګ د متارکې د تړون له لاسلیکولو وروسته یې د 1918 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه له خپلې دندې استعفا ورکړه او په سویس کې پناه واخیسته.
ماډرن دنیا او سلیبریټیان.
د تیرن رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنه عزیزانو. اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې په اوسنۍ نړۍ کې د سلیبریټیانو یعنی د مشهورو کسانو د کارچارونو په اکله ویناو ته یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګرانو مینوالو، له دې حقیقته څوک انکار نشي کولی چې نن سبا د ټولنې د کلتور صحنګردان هغه لوبغاړي دي چې له سحر نه تر مازیګره پورې د خلکو په کورونو او کورنیو کې شتون لري او د سلیبریټي په نوم سره هغه څه چې دوی یې خوښوي نورو خلکو ته ورزده کوي او کلتور جوړونه کوي. داسې لوبغاړي چې خپل ذوق او ذائقه ټولنې ته پیچکاري کوي او ټول خلک د خپلو ځانونو پشان کوي. نننې نړۍ د سیالې دنیا ده. د سیالې اسطوره د نننې نړۍ په بیلابیلو اړخونو کې تر ټولو مهمه روانه اسطوره ده. توا چې په هر چارې او د نړۍ په هر ځای کې په ټولو ډګرونو کې سیالې روانې دي. یو شمېر کسان د رسنیو د محفلونو او د ډلو په مرستې او په دوکې ورکولو وجلې، بدماشه، بے ادبی، بربندتوب، بے قانونی، حماقت، سپینسترګیتوب، ټکنالوژي، نوښت، علم، ورزش او د هنر په شمول په هرې زمینې کې په سیالیو کې په بریالیتوب سره سلیبریټی کیږي او رسنۍ تل د دغو کسانو په خبرونو پسې دي.
قدرمن اوریدونکو، سلیبریټیان نن د سبا د نړۍ په ټولو سیمو کې اهمیت لري. دا اهمیت یا وجه د دغو سلیبریټیانو شتمنوالی او هغه فیصله ده چې د خپلو شتمنیو د مصرفولو لپاره یې ترسره کوي. په دوو معناګانو سره په سلیبریټي توپ پوهېدلی شو. یوه د هغه عمومي معنا یعنی په نن سبا دو سویه رسنیو کې د سلیبریټي جوړېدا لپاره د ټولنې د اکثرو کسانو هڅه ده. ټول خلک داسې فکر کوي او داسې کارچار ترسره کوي توچې تل د کمرې مخ ته ولاړ دي. دغه کمرې په ټولو ځایونو کې موجود دي او په حقیقت کې هم شته او هم تر ټولو کوچنی حرکت هم ممکن دی ضبط شي. او د ښاغلي مانوئل کاس ټلیز په وینا د نننی رسنیو بی وخته وخته وسپارل شي او په هر ځای کې د هر وخت ورته لاسرسی وي. د امریکا مپسنده کرکتون کې انډی وارهول له سلیبریټی ټوپ کې دا سره لیوالتیا د 15 دقیقې شهرت ګڼي او د داسې کسانو مثالونه ورکوي چې په رسنیو کې د 2 دقیقې د شتون لپاره ځان مړ کوي. هغه لیدل د هیلې، د ککړتیا او د ویرې تند ګڼي چې خلک له داخل څخه سوځي او ګویا ختمېدونکي نه ده او شاید وکولای شو لیدل کېږم او شته یم شعار د هغه د بیانولو لپاره مناسب وګڼم. د سلیبریټی کېدا دوهمه معنا د اغیز، د پراختیا او د عامیانه کېدا لپاره د سلیبریټیانو هڅه ده. دا ښکارنده چې هغه د کلتور جوړونې د صنعت په لیکه کې وبولو. همداسې اوس نه یوازې ټول خلک غواړي چې سلیبریټیان شي، بلکې سلیبریټیان هم مجبور دي هر څه ووسی، یعنی د ټولو پشان او د عمومي سند په توګه ووسی. سلیبریټیان د عمومي کېده او د عامیانه کېده په لور منډي وهي او ټول خلک بیا د سلیبریټیانو په لور د درومي او دا په خپله یوه عجیبه معما ده او د هغې پیچلتیا هم دلته ده. خو شهرت محوره کلتور په هم هغه اندازه چې پیچل کړی دی متضاد او متناقض خبرګونونه هم رامسته کوي. ل یوې خوا اوسمهاله مشهور کسان چې د شهرت د تولید ل زړو نظامونو سره یې غوټه خوړلې ده، د دوی د ارزوګانو تجسمونه شوي او هر ځای ته ورځي او د ماډرن ژوند د ټولو برخو ته نفوذ کوي. له بلې خوا شهرت ریشخن مسخره توپ او حتی سپکاوی رامنځته کوي، شهرت دښمنۍ رامنځته کوي، یا لږ تر لږه لړزانتیا او شک ته وده ورکوي.
رانو مینوالو، یو مهم عامل چې د سلیبریټیانو د را پیدا کېدو او د اهمیت موندل کېده د وجې په توضیح ورکولو کې بیانولې شو، تقلید یعنی نقل کول دي. ل ډېر پخوا راهیسې خلکو د مشهورو کسانو تقلید یعنی نقل کاوه، خو نن سبا په بیلابیلو اړخونو کې د تقلید کولو شکل بدل شوی دی. مثلا دغه تقلید کول په ټولو ځایونو کې نشته او ممکنه ده چې د خاصې حوزې خلک د کوم سلیبریټی لیواله ووسی او د هغه تقلید یعنی نقل وکړي او په نورو حوزو کې حتی له هغه متنفر ووسی. د نقل کولو منفی اړخ له هر ډول عقلانیت څخه د تقلید کوونکي د هڅې خالیتوب دی، خو هغه څه چې موږ باید د هغه هڅه وکړو ځانګړی عقلانیت او منطق دی چې له سلیبریټیانو څخه د خلکو د اغیزې په منلو کې شته دی. هغه وخت چې ووایو دغه ډله یوازې د هغه سلیبریټي تقلید کوونکی دی، نتیجه د خلکو د دغه ډلې ذلیل کېده او خواشینه کېدل دي او شاید د هغوی سپکاوی هم وګڼل شي. خو د دغه ښکارندې په رامنځته کېدا کې د دغه کړچار د جرړې د موندلو او د نورو عواملو د رول د پیدا کولو لپاره هڅه ډیره مهمه ده او د ټولنیزو او کلتوري مسایلو له حل سره مرسته کولی شي. په هر حال د انټرنیټ د ټولنیزو شبکو چینلونو د ارتباطي بهیر فضا تصویری رسنیو ته لاسرسي او په نننۍ تخصصي دنیا کې د علم پراخیده د مرجع خو د محدود ډلو په شان د بیلابیلو سلیبریټیانو د پیدا کېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. تحقیقات خودنه کوي چې ځوانان او زلمی سلیبریټیانو ته زیات پام لري او هر څومره چې د دوی عمر زیاتیږي نو په سلیبریټیانو یې اعتماد او باور کمیږي. خو د دغه چارې دلیل یوازې د زیات عمر کسانو په حق له د ماشومانو او حتی د ځوانانو د احساساتي کېدا ته نه ورګرځي او د سلیبریټیانو د اغیز محدود کېدا او موقته کېدا ته په پام سره د کار پیژاندو د نظرونو څنګ ته کول کوم اسانه کار نه دی.
عزیزانو، همدا اوس په امریکا کې نوی تحقیق خپور شوی چې خودنه کې د خلکو د عمر په زیاتېدا سره په سلیبریټیانو باندې اعتماد کیږي. یوازې دا نه ده چې په سلیبریټیانو باندې د خلکو اعتماد کمیږي، بلکې په کار پیژندو باندې هم د خلکو اعتماد په هماغه اندازه کمیږي. پر دې اساس موضوع یوازې سلبریټیان نه دي او خلک چې څومره زړیږي نو احساس کوي چې کم د نورو خلکو پیروي کولو یا د هغوی له نظرونو څخه اغیزمن کېدا ته ضرورت لري. شاید وکولی شو ووایو چې اصلا د نورو خلکو په نظرونو پسې نه ځي او کم نرمښت او بیا تفکر کول لری. دغه راز دغه تحقیق خودنه کوي چې هم په کلی توګه او هم د ټول عمر په ډلو کې د کار پیژندو اغیز له سلبریټیانو څخه زیات دی. پس دا سینه ده چې سلبریټیان د خلکو ډلې وټاکي او د هغوی اصلي مرجع واوسي. د سلبریټي کلتور پیدایش په خپله نه دی رامنځته شوی. د دغه کلتور بنیاد ته د تبلیغاتو کوونکو شرکتونو بازار موندونکو او رسنیو کې له مودو مودو راهیسې پرورش او روزنه ورکړې ده. مخاطبانو په بیلابیلو لارو سره د عمومي څیرو پټ ژوند ته بې مخین لاسرسی پیدا کړ. دغه لاسرسی و چې د عمومي څیرې او د هغه د مخاطبانو ترمنځ د کاذبې او د دروغو آشنایۍ حس وروزه. ام هغه حس چې سوکه سوکه د مارټرن سلبریټي د کلتور بنسټ کېده. عمومي څیرو د چغلخورو خبریالانو مصنوعي تبلیغاتو او د محصولاتو د تاییدولو له لارې او د غراز د ډیرو تصویرونو او د هغوی د پیښو د خپرولو له لارې ورځ تر بلې لا پسې پیژندل کېدل. په نتیجه کې په داسې شیانو بدل شول چې بازار موندنه یې وکړه او مخاطبان نه یوازې د یوې مشهورې څیرې د پیژندلو امکان درلود، بلکې کولی شو چې له هغه یعنی مشهورې څیرې څه واخلي، مصرف یې کړي او مالک یې شي.
سلبریټیان چې له ټولو زیات ویني تر ټولو ګټور محصولات دي. د بازار موندنې صنعت یې دغه کار ته د ګروهمنو رسنیو له لارې پلان کړی دی. په داسې حال کې چې هیڅوک د دوی د قدرت کنټرول کولو ته اړتیا نه ویني. همدا وجه ده چې نن سبا لوبغاړي او ماډل کسان له دا ډول حده زیات پام سره مخامخ دي او د هغو کسانو ځای یې نیولی دی چې یوه ورځ یې خپلواکه نظرونه لرل. په حقیقت کې د دوی تخصص د خلکو د لیدتوګو هدایتول دي. انسان پیژاندې ګرانټ مک کارکن په اطلاعاتو او تحقیقاتو باندې غور کولو سره معلومه کړې ده چې په امریکا کې له 1900 میلادي کال څخه تر 1910 میلادي کلونو پورې مشهورو کسانو ته 10% پام د فلمونو لوبغاړو او ستورو ته بیل شوی او د غشمیر فزیک پوهانو، کیمیا پوهانو او د ژواک چاپیریال پوهانو ته له توجه څخه لکشان کم دی. په دغو شرایطو کې د فلم ډایرکټرانو 6% او لیکوالانو هم 12% د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له 1900 میلادي کال څخه تر 1950 میلادي کلونو پورې د فلمونو لوبغاړو 40% توجه ځان ته جلب کړې ده او لیکوالانو هم 9% پام جلب کړی. خو په زړه پورې خبره دا ده چې د غشمیر په 2010 میلادي کال کې په دې ډول شوی دی چې د فلمونو لوبغاړو 30% د خلکو پام ځان ته جلب کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د فلم ډایرکټرانو او لیکوالانو ته د خلکو د پام اندازه 3% کمه شوې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.
مشالونه
کلونو اوریدونکو سلامونه. د مشالونو د پروګرام لا یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر رڼا کې د ټولنیز هدایت په اړه خبرې وکړې. په نننۍ برخه کې به په اسلام کې د هدایت د مهم مقام او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر رڼا کې د هغې په اهمیت غږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د هدایت مطلب د مقصد او هدف ته د رسولو لپاره یو کس ته د لارې ورخودل. په بله ژبه، د هدایت معنا له یو کس سره مرسته کول دي چې هغه خپله لاره او روپیژندي او منزل ته پرې ورسیږي. د عقل او د امامانو او د معصومو امامانو له تعلیماتو په استفادې سره هدایت یوه سخته دنده او وظیفه ده چې هر څوک یې په کولو نه بریالی کیږي. د قرآن کریم په حمد مبارکې سورې کې چې هر مسلمان په پنځه وخت لمانځه کې وایي، شپږم آیت هغه تقاضي ته اشاره لري چې انسان یې په ورځې کې لس ځلې تکراروي. د دغه آیت په اساس مؤمن انسان له خدای غواړي چې اهدنا صراط مستقیم، موږ ته نیغ نیغه لاره راوښیه. دغه لاره پاکه نیکه او عدالت لاره او د ایمان او نیک عمل لاره ده. د صراط مستقیم همغه د خدای د بندګۍ پر اساس د ژوند طریقه ده او دا ځینې درجې او مراتب لري چې ټول کسان یو شان نه وهي. په بله ژبه، څومره چې دغه لاره ووهل شي، انسان له لوړو درجو ته رسیږي او خاص هدایت لاسته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، د هدایت په لاره کې هر شیبه د تیر وتلو او له اصلي لارې د بې لارې کېدو احتمال شته. پر دې اساس انسان تل له خدای غوښتنه او دعا کوي چې هغه په سمې لارې کې وساتي. هر څومره چې انسان له خدایه د هدایت غوښتنه وکړي، خدای تعالی هم وعده کړی چې هدایتوي. او لکه څنګه چې د مریم سورې په شپږ اویایم آیت کې خدای تعالی فرمایي، ویزید الله الذین اهتدوا هدن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مرد. او خدای هدایت موندونکو هدایت زیاتوي. او هغه نیک عملونه چې د خدای په نیست ابدی دي، ښه دي، هم د الهی ثواب له اړخه او هم په آخرت کې د ښه انجام له مخې. باید پام ولرو چې د انسانانو د هدایت او تربیت اصلی او رستی هدف خدای ته نزدېکت دی. په حقیقت کې که به نهایت خدای زموږ په ژوند کې موجود وي او هغه ته نزدېکت زموږ د ټولو هدفونو محور وي، نو ویلی شو چې دینی تربیت په کامله توګه ترسره شوی دی. قرآن مجید اسلامی امت د ډیر ښه او لوړ امت په توګه یادوي او د دغه فضیلت او لوړاوي سبب درې خصوصیتونه ګڼي: امر به معروف، نهی عن المنکر او په خدای ایمان. خدای تعالی فرمایي، کنتم خیرا امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تاسو ترطول شو امت ياست چرا ترغن شوي د انسانانو د اصلاح لپاره چې خلق خو کارونو ته بلي او لبدوی من اکوی او په خدای ایمان لری او که ټول اهل کتابو ایمان راوړی وای د هغوی لپاره تر دې ښه بل څه نه وو، خو ځینې ایماندار او اکثر فاسقان. او د مفسرانو له نظره په دغه آیت شریف کې د پام وړ ټکی پر ایمان د امر بالمعروف مخکې کېدل دي، او په نورو امتونو د اسلام امت مخکې کېده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وجه ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په ایرانی کلتور کې بنی ادم ازای یک دیګرنګ، یعنی انسانان د یو بل غړي دي، او د هر غړي د روغ پاتې کېدو لپاره ټول غړي هڅه کوي. نیکی ته امر ورکول او له ګناهانو منع کول یوازې د مسلمانانو په ګټه نه دي، بلکې د ټولنې ټول وګړي له هر دین او هر عقیدې وي ورځنې استفاده کوي. پر دې اساس خدای تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې اسلامی امت تر ټولو ښه امت دی چې د خلکو لپاره راڅرګند شوی دی. مسلمان انسان نشي کولی د ګناه تباهۍ په ګرداو کې د انسانانو د غرقېدا په وړاندې بې پروا پاتې شي. هغه ښه پوهیږي چې که ګاونډی فاسد شي د هغه کور هم په امن کې نه پاتې کیږي، او په نتیجه کې ټولنه هم فساد او تباهۍ ته ځي. د یوه دردمن او دلسوز مسلمان هدف د ټولنې اصلاح ده. دغه شان کس په کور پورې په محدودو او خصوصي بو بدیو اعتراض نه کوي، بلکې په ټولنه کې د ګناهانو او بدیو د خپرېدا مخه هم نیسي. که د ټولنې وګړي د یو بل پروا ونه لري او د هغو بدیو په وړاندې چې په ټولنه کې کیږي بې توجه پاتې شي او ورسره مخالفت ونه کړي، د دې معنا دا ده چې په خپله هم په دغه ګناه کې شریک دی او د دغه ګناه په کولو راضي دی. لدی کبله چې د حضرت امام حسین علیه السلام په خاص زیارت، یعنی زیارت وارثه کې په دریو ډلو نفرین او تخیری شوي دي چې هل تلولو. خدای دې لعنت وکړي په هغو کسانو چې تاسو یې ووژلی، په هغو کسانو چې په تاسو یې ظلم او زیاتی وکړ، او هغو کسانو چې دغه غمیزه یې واورېده او پرې راضي شول. پر دې اساس لومړۍ ډله هغه کسان دي چې په کربلا کې موجود وو او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د یارانو او کورنۍ د وژلو هڅه یې وکړه. بله ډله هغه کسان دي چې د دغه قاتلانو کار یې تایید کړ او په امام علیه السلام یې ظلم وکړ، که هغه په کربلا کې موجود وو او که وروسته یې د هغوی په کورنۍ ظلم وکړ. او دریمه ډله هغه ټول کسان چې د تاریخ په اوږدو کې په خپلې چوپتیا سره د ظلم په وړاندې مخالفت ونه کړ او د ظالمانو د لاس په نسترګیتوب زمینه یې برابره کړه.
د اسلام د اصولو په اساس خدای تعالی له امر بالمعروف او نهی عن المنکر هدف په دنیا او آخرت کې د انسان هدایت بللی، او هغه ټول وعدې او وعیدونه چې په قرآن کریم کې راغلي له گمراهۍ د انسان د ژغورلو او په دنیا او آخرت کې د کامیابیدلو لپاره دي. پر دې اساس له ګناه نهی کول او د ګناهکارانو د گمراهۍ د مخنیوي او له آخري سعادت د هغوی د نه محرومېدو لپاره دي، او نیکۍ ته بلل هم د صالحانو د روح د پالنې او کمال او خدای تعالی ته د نږدېکت لپاره دي. د دې لپاره چې اسلامي ټولنه اسلامي پاتې شي او پکې اطمینان او آرامښت خپور شي، باید خلک او حکومت کړمکړ ته توجه وکړي او یوه ډله خو خاص همدغه کار ولري. پر دې سربیره د الهي فریضې په ترسره کولو کې باید د ملامتونو له ملامتیاونه ونه ویریږي او په هر حال کې باید په خدای توکل وکړي. کوم کسان چې د نیکیو د خپرېدو هڅه کوي باید د خلکو له غندنې ډار ونه لري، او که د هغوی هدف د خدای رضا وي خدای ورته لاره هواروي. خدای تعالی د حج سورې په 24 آیت شریف کې په دې اړه فرمایي: الذین ام مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. ام هغه کسان چې کله ورته په مځکه کې توان او وس ورکړو لمونځ قایموي او زکات ورکوي او نور خلق خو کارونو ته هڅوي او له بدو کارونو یې منع کوي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دې اړه فرمایي: څوک چې د خلکو ناخوښي د خدای په اطاعت قربان کړي، خدای د هر دښمن له دښمنۍ او د هر حاسد له حسده او د هر ظالم له ظلمه ساتي، او همیشه به یې خدای ملګری او ملاتړی وي.
ګلونو اوریدونکو، د مشالونو پروګرام همدلته پای ته رسیږي. په دې هله چې په دې کې وړاندې شوي مطالب ستاسو د پام استفادې وړ ګرځېدلی وي، په همدې ځای کې له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.